سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیوس میټ د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګري ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. له بلې خوا د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبې په ورځ ویلي له څلور اویاو افغان ماشومانو څخه چې د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو شپږ څلوېښت تنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې د افغانستان د شپږ سوه کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلني قرارداد د ارزښت یو میلیون او اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشنبې په ورځ د اخلاق په څوارلسمه د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له اټکل سره سم له نن سه شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماند اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د نولسو ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشرې ټاکنې نن د نومبر په پنځمه پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ د عقرب په څوارلسمه د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوزه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په دوه نیمو بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په نهمه یعنی د شنبې په ورځ دوهمه او د نومبر په یولسمه درېمه یو ورځنۍ سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیونه افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنوی د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مودا چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته کتنه شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه څه وایي؟
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په حکومتونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسولې شوې، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه او کورونو ته هغه مرسته ورسولې شوې.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. لاغې ډلې دا چې تمه ده نن د نومبر په 15مه په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شي. هلته دا سګنی انتخابات څنګه دي؟
دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
دا به هم واورئ چې په نورستان کې د ښوونځي ماشومان د مکتبونو د ودانیو او د نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکر.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي.
مکتب تعمیر نشته، موږ شین آسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابیږي، جامع درسونه ګډوډیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغ لاستر توایم. رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندویه ادارې ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاري ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاري ډلې خپور کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته یې د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوي ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نادولتي مؤسسو، نړیوالو نادولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 132 ځواب ویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډیرې ناوړه اغېزې ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په حکومتونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه او کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوې، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هېواد ته ډېر غټ خطر دی او خپلو میرمنو ته هم ډېر غټ رسک دی چې زیاتره هغه میرمنو په دومو سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټول د دې په غاړه و. هم د یو غټه ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادیږي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کار ته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 40% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لیري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې ښځو ته د کار تر ټولو ډېر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼې هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 244 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکې تر مخکې رائے اچولې دي. د انتخاباتو د ډیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشري یوه دوره تیره کړې او بلې حاضر ده مده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوی دی چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ به سیالۍ خورا کوټلې او سره نږدې وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رایې ورکړي وي چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې هریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلې سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی و او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. له بلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیکزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې ښودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډېره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورځ پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابري شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په ځیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د خبر لمخې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلی چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو غوښتون کړي او د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د ده په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبته پالیسي غوره کړي.
الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحدو ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکان د نومبر په 15 یعنی نن څخه رای اچونه پیلوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې چې ما جوړ کړی دی، دا واضح شوی چې الیکټرل کالج څنګه کار کوي. د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشته ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الیکتوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 18 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نوماند ته رایه ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الیکټورانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د پلازمینې تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د اسنا اژانس ته ویلي دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا ګټه وانخلي. دا حکم هغو کډوالو پورې اړوند دی چې قانوني اسناد نه لري او د ایرانیانو لخوا غیر قانوني ادبا په نوم یادیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ، توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربېره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می پورس د اقرب په 14 مده اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې دی لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځه ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولې وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورټ جوړ کړ او بیا راغلو. پاسپورټ او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.
خبرونو ور اخوا
په نورستان کې د خوانځیو زده کوونکو د سرپناو نور اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د باد، باران، یخنی او ګرمۍ په مال تر ډیره درسونه همداسې په آزاد فضا کې وي او همدا لامل دی چې په درسونو کې کمزوري او لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه بریالي کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې د خوانځیو د ودانۍ او سرپنا نشتونی د درسونو بهیر ګډوډ کړي. د دوی په وینا د شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو زده کړې کوي چې په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې ترې درسونه پاتې وي. د شپږم ټولګي دوه تنو زده کوونکو کریم الله او محمد انس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمجيږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، ډېر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
زده کوونکي وای په ولایت کې د تعلیمي برخې لپاره د اسانتیا و نشتون د دې سبب شوی چې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسان په کانکور کې یا پاتې کیږي او یا هم د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. د دغه زده کوونکو مشران هم وای ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او همدا وجه ده چې د اولادونو زده کړی د خند او ځند سره مخ دي. د دوی په وینا په تیر شل کلن جمهوریت کې د ګڼو چارواکو او د مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او که کوم کارونه شوي هغه هم غیر معیاري دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی امان الله ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
نورستاني زده کوونکي ښوونځیو ته د معیاري ودانیو جوړول غواړي څو دوی خپلو درسونو ته په سمه توګه دوام ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکی کامران
مونږ د امارت اسلامي مسلینو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
هڅه مو وکړه چې د نورستان پوهنې ریاست چارواکو سره د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې شریکې کړو خو د راپور خپرېدو پورې خبرو او ځواب ورکولو ته حاضر نه شول. خو له دې وړاندې څو ځله ازادي راډیو ته منلي چې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او دوی کوښښ کوي چې ورته بودیجه پیدا او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې ده چې نورستان شاوخوا 250 ښوونځي لري چې د جمهوریت پر مهال پکې له 500 زیاتو نجونو او هلکانو زده کړې کولې، خو د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو په ښځینه زده کوونکو لګېدلو بندیزونو د غشمیر راکم کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي سکالی د شولو فصلونه ښه نتیجه ورکړي او پیداوار ډیر شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي چې د تیر په پرتله سکال شولو ښه حاصل ورکړي او د دوی د کورنیو اړتیاو باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوی د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، مې او نور حبوبات کری، خو ځمکه د شولو د کار لپاره خې برابرې دي او حاصلات هم خې وي. د سمکنۍ ولسوالۍ یو کروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مکړې خې صحیح برابرې دي، لوبیا مکړې صحیح وا
د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو له یوې خوا کروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په سمکنۍ ولسوالۍ کې یو بل کروندګر حاجي سایل خان وویل
موږ څنګه داسې دولت موږ څنګه کومې مسې یا کومه داسې چې د برخې د موږ څنګه کومه کوکی دا کې دومره به نور د اختلاط زپاشي ځکه په زپاشي چې هغه شي به مکمل کنه او چې نه کوم مصرف وکي یو مره به پاسل د ناته زپاشي کې داسې چې مصرف ونه کې چټي به شوي وروړي هغه د کون غریب چې هغه به پونه نه غریب وته نشي.
په لوی پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني ورجو ډیره ګټه اخلي. کاروندګر وایي سکال د سمکنۍ په غوسیمو کې هم د شولو حاصلات خوچه په خواب کې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د سمکنۍ اوسیدونکو سیدا خان وایي
سکالو بډې راځو شولې ارځي کې شپ پریمانی شوې دي، کوته ډنډي پلاو شوې مخکې ډنډي پلا نه دي شوې دا پته مې دول خولې پلا وړې پلا نو سکال ته سلات ډېر ښه دي مخکې مده جوار مون بکړې یا کورخه مرخه خدمه غا نه کړه لکه دا شوله چې کومه غا کې او دا غډیره کی حاصل.
بلوری ته د پکتیا ځای چارواکی وای دوی هڅه کړي ترڅو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلون وړاندې کړي چې هر کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
تیر کلونو کې تقریبا سمګ سروې کړي، تیر کال 1500 هکتار مځکه تقریبا خلکو هغه شولې کړلې وي، خو د سږ کال لپاره زیاتوالی پکې راغلی، تقریبا 3 تر 3.5 زر هکتار مځکه خلکو شولې کړلې دي چې حاصلات هم په نسبت سره تیر کلونو ته ډیر ډیر حاصلات ورکړي.
یاد دیوی شولې په نسبتا تودو سیمو کې کوم ځای چې زمکې ډیر اوبه ولري کرل کیږي، چې د خوست او پکتیا په تودو سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی. خود شولو ډیره برخه بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نری یا پلوی وریجی د خپل ښې ذائقې له امله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهورې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د ایران خپل پاکستان کړی ده. د ارش په فصلګونو افغانان هاوړي ما خپل 14 کاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی وغواړي چې څوک دې نور زیات دی ته یو سړی هم نشي ورتللی نه ایران ته، یعنی سړی خو څه یو مچم نشي راوښتلی. دی په خبر دی که افغانان د ایران پرېږدي راواړي دا په ایران به خپله پلچ شي. د زموږ خپل د مشرانو څه غوښتنه ده چې دغه افغانان راوګرځي، افغانان راوغواړي، افغانان راشي په ایران به خپله پلچ شي، افغانان ته به زارۍ کوي چې راسي. دا پیښه چې سوې ده دا ایران کستان کړې ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دې 200-300 کسه نور ځي.
سلامونه نه کېلې نو مې نه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې ځار څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ځغ دې چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. د دې بس فاس ته اوسې دې پښتنه دې وسی بس ملي ماتا ملان کې